وجود ندارد و این پول ها بیشتر به جیب شخصی مقام های طالبان می رود.
احمد شیبریم دا سجی رو ده سات پخ پراونه که مو هر کلی کهو د بشری حقوقو یو شمېر سازمانونو او ډلو د وی اونې پترس کې له پاکستان د زرګونو افغان کډوالو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان څېړونکي فرشتي عباسي وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولی دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي. عباسي زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی. رویترز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د سیشن بی پروز وویل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلی دي. اسلام آباد ټول هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر یو دېرشمې پورې دي له پاکستانه ووځي کنه نو دوی به وشړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وای چې د دوو نیول شویو بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. عبدالمتین قانی اسوشیټیډ پرس آژانس د سیشن بی پروس وویل چې د دې دوو کسانو جرم لوی نه دی. یو نارینه بریتانیایی پیټر رینولډز چې 90 کاله عمر لري له خپلې میرمنې باربي سره چې 50 کاله عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوي وو. دغو دوو کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې د دې دوو کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي. دا لومړی ځل دی چې طالبان د دې نیول شوي جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي. ایرانی رسنیو خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان دي د سمنان په ولایت کې د کان دننه د ګازو د خپرېدو له امله مړه شوي دي. ایرانی رسنیو د درو مړو شویو افغان کارګرانو په اړه په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې یوې ابراهیمي تخلص کوي 40 کلن دی، بل اکبري 25 کلن دی او درېیم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 15 کلونو دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې دا پیښه د دوشنبه مازدیګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده. په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هره برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د کډوالو چارو د مسؤلینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 100 کیلومتر په اوږدوالي د 45 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوي یا یوناما په خپل فیسبوک خپور کړی دی، په کې راغلی دی چې دا پروژې د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبخور تر څنګ له 1.5 ډیرو کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباعی نیولی دي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو ژغ کړی چې له پکینګ څخه وضاحت وغواړي او په عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتباع د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیتسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اورېدلی شئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. ایتالیا شمنه کړی ده چې په سلګونو افغانان انتقال کړي. په پاکستان کې مشته کډواله لیما یوسفزی وایي
دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي.
د پکتیا جانخیل ولسوالی اوسیدونکو د خپل خراب ولارو رغیدل غواړي.
غاٹ نفوس ته پروت ہے غاٹ ام دکھا دو دوی ولسوالی دی غرو لاری دی توینا دی خڑونا دی
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د ولسمشر د دې ادعا تفصیل درکوو چې وایي په جګړه کې چینایي پوځیان نیولي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په دې بهیر کې مو په پېښور کې د افغانستان د میشتو هنرمندانو حال اخیسته.
دلته په پېښور کې اوس هم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمینه مساعده د سړی کار و.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغان شتو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د سلګونو افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سند اجیدو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول شزو لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بولي. سنت اجیدو ټولنې ویلي چې 200 افغانان به ایتالیا ته انتقال شي. د ټولنې ته هم ویلي چې د دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی ته د سر د ورپیش کوش او سختو محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلي دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې ایتالیا ته د 200 افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت اجیدیو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیکه دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
تعداد کثیر از مهاجرین که واقعا
ډیری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي په پاکستان کې بې برخلیکه پاتې دي. سربیره پر دې چې د دوی د انتقال ژمنه شوې موکیل لري چې دغه اداره هڅه وکړي څو له پاکستان څخه د بې برخلیکه افغانانو د انتقال شمیر زیات کړي تر څو د ډېر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وایي چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې له ګواښ سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي.
اگر همچون سازمانها است
که داسې سازمانو نشته نو لومړی دې هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تګ ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي تاسې اعلان کړی نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت اجیدیو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یوه بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 1 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به 200 افغان کډوال چې 318 مخکې له د منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې ایتالیا ته انتقال شي. په غیلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویب پاڼه خپره شوې راغلي چې دا هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یوه زمیمه ده چې له مخې 812 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیې څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو. اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیې په دوام کې د سنت اجیدیو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوي ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا یونسیار په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په 8 راپور ورکړی چې د دې هېواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کېږي. د یادونې ده چې ډېری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له کلونو دې ته په تمه دي چې دغه هېواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیس نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډېری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هېوادونو کې ستونزمن ژوند تېروي، بې برخلیکه دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بېرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي.
با په اسلام آباد کې و افغان لیمه یوسفزی د ایتالیا د پریکړې ته خوشاله ده چې وسو افغان کډوال مني. خو دې لاسه دې رډو سره په خبرو کې په ورته وخت کې شک څرګند کړ چې حسینه دا اعلان یوازې ترجمنی محدود پاتې شي.
د ایتالیا خبر ډیر پر ځای او په مناسب وخت کې اورو. دا خبر ډیر یو د خوشحالۍ خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي. لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهد یو چې په 2020 کال کې ډیری خبریالان، مدنی فعالان، څارنوالان دې ته ورته نور داسې اشخاص دې ته اړ شول چې افغانستان ترک کړي او لاړ شي، یعنی دغې ځایونو څخه ځان وباسي او نورو هیوادونو ته. خو ډیری داسې کسان پاتې شول چې د ځینو مشکلاتو په اساس باندې هغې نورو هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړله، لکه پاکستان، تاجکستان، ایران او داسې نورو هیوادونو ته ولاړل. فلحال لکه څرنګه چې زه خپله د دې شاهد یم چې په پاکستان کې تقریبا ډیری خبریالان او مدني فعالان دا ټول دلته پاتې دي. ډیری هغه کسانو چې دی اصلا د امریکا کې سونه درلودل او تر هغه هم د نوي ورځو لپاره وځنډېدل، دا هم یو لوی تشویش او اندېښنې خلکو ته راولاړې کړلې. ځکه چې بل خصوص په پاکستان کې، البته ځکه په پاکستان کې مهاجرین چې دي ډیری یې د ویزو د نشتون له امله دا غلطه کړیږي او ځورېږي. د ویزې نه لري او د پاکستان حکومت د اړباسي مجبور کړي دي په اجباري توګه باندې د دې وطن شړي. البته دې کې هغه کسان دي ډېری، په دې کې مېرمنې دي ډیری، خبریالان دي ډیری، مدني فعالان مېرمنې دي دلته چې دلته دی اوسیږي. او دوی که چېرته په واقعیت کې یعنی بیرته افغانستان ته ستنې شي، د دوی د مرګ خطر دی. دلته که په پاکستان کې وایي، ما پاکستان کې هم زمونږ خبریالانو او مدني فعالانو دپاره هیڅ کوم سهولت نشته، کوم اطمینان یا ډاډ زمونږ د ژوند دپاره د خبریالانو د مدني فعالانو دپاره د ډاډمنه فضا نه ده چې هغوی دلته هم په ډاډه توګه باندې ژوند وکړي. نو که دغه پروسه پلی شي او عملي شي، نو زما په نظر باندې دا به ډېر یو ښه پروګرام وي او وقت چې ډېری خبریالان او مدني فعالان به دلته مسؤون پاتې شي.
په اسلام آباد کې افغان کډواله لیما یوسفزی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پکتیا ولایت جان خیلو ولسوالي اوسیدونکي وایي چې د مرکز ګردیز او د څمکنیو ولسوالۍ څخه د دوی سیمې ته رسیدلې لارې خرابې دي چې په تک راتک له دوامدار ستونزو سره مخامخ وي. دوی سیاتوي په باراني او سیلابي موسمونو کې لارې په ساعتونو بندې وي او موټر پکې سم مثلا نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ورباندې موټرې تګ راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره له دې چې په یادو لارو ځایي خلکو، اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بېلابېلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بېرته پکې لوړې ژورې جوړېږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هوارېږي.
غټ نفوسو ته پروت دی، غټ امتکادو یو دوه ولسوالۍ دي، غورو لري دي، توینه دي، خړونه دي، موږ غوښتنه تر کو او د پرګدوینه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیل پر پښښوې نه وي.
جانخیل ته د غزیدن لارو په وګدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې وربان د تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیم یو بل اوسیدونکو خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لارتون کې کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. لاغه پرته په خړونو د موټرو ورګړیدل د سپرلی ژوند ته ګواخ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سو کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګدار، بده چې موږ سره
په دې کې پر همکاري وشي.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسی متر مرکز ګرځیدل لار اوږده او خرابه ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنیو پیښو کې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخېږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ هغه چې کومې دي مریضۍ موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسولي، هغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډېر په مشکل ورسوو. دلته نوی کلینیک دلته هغه نه جوړېږي خو په شهرناوو ته وړو، موږ شهرناوو ته وړو.
بل لوري ته ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت ټولو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاوو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
زازیاریو به سرک ده پټن پټان کې د قیمتې ده د نری بندلار ده غو باندې جغل اندازي کار پر روان ده. لری اطراف ته کوم سرکونه روان دي غو باندې جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دیوی جانخیل د پکتیا له هغو ولسوالیو ده چې په تیرو دوه لسیزو کې د پرلپسې جګړو شاهده وه چې له دې کبله نه یوازې یادې سیمې ته غځېدلې لارې او سړکونه نه دي جوړ شوي، بلکې اوسیدونکي د پوهنې، روغتیا، کرنی او په نورو برخو کې هم له اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباعان ولیدي چې د اوکراین په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو شخ کړی چې د پیکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتباع د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې پیکینګ د روسیې نږدې متحد پات شوی دی، خو پیکینګ په دې جګړه کې ځان بې طرفه ښودلی او د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په دې جګړه کې له کرملن سره په مستقیم ډول یا په عام ډول مرسته نه ده کړې. د فبروري په میاشت کې په یوه ځانګړي راپور کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا شویو اطلاعاتو له مخې یو چینایي تشخیص کړ چې د روسانو په ګټه د اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې وه، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه و ورکړل شوي. زلنسکی په ټلګرام کې وویل موږ د دې بندیانو اسناد، د دوی بانکي کارتونه او شخصي معلومات لرو. له دې پیغام سره یو ځای د اوکراین جمهور رئیس د هغه چینایي سرتیري عکسونه هم خپاره کړل چې ادعا کېږي نیول شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ولودیمیر زلنسکی ادعا ته په عامه توګه ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی زلنسکی نور جزئیات نه دی ورکړي او نه یې دا خبره توضیح کړې چې د دې نیول شویو چینایانو قمانده د چا په لاس کې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ټامي بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. هغې زیاته کړه چې چین د اوکراین په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ یو له اصلي عواملو څخه دی. زلنسکی وایي چې لومړني استخباراتي معلومات ښیي چې په اوکراین کې د روسیې په پوځي واحدونو کې د چینایي اتباعو شمېر زیات دی. د هغه په وینا د اوکراین امنیتي څانګه اس بی یو او اړوند پوځي واحدونه په فعالانه توګه په دې پسې دي چې په جګړه کې د چین د شکلتیا کچه معلومه کړي او پوه شي چې تر څه بریده ده. موسم سپورت خبرونه لرو. د افغانستان، چین، پرتګال او مراکش د فوتسال د ملي لوبډلو ترمنځ نن په مراکش کې ټورنمنت پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې پرون مراکش ته د افغان لوبډلې د سفر خبر ورکړ. د څلورو ملي لوبډلو ترمنځ به دا لوبې تر یکشنبې روانې وي. افغان لوبډله به تر دې ټورنمنت وروسته د اپریل په 14 له کوربه هیواد مراکش سره یوه دوستانه لوبه هم وکړي. د افغانستان او نیپال تر 19 کلونو د کم عمره ملي لوبډلې به نن یوه ورځنۍ لوبه وکړي. دا نیپال ته د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم د دې سفر وروستۍ لوبه ده چې په پلازمېنه کټمنډو کې به ترسره شي. افغانستان تر دې مخکې په دوو لوبو کې چې د اپریل په 3 او 6 وشوي نیپال ته ماتې ورکړه. تر دې لړۍ وروسته به افغان لوبډله په هغو مسابقو کې برخه واخلي چې تر 19 کلونو د لږ عمره نړیوال جام د غوراوي لپاره ترسره کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د انګلستان آرسنال د اسپانیا ریال مدرید ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په بل کوارټر فاینل کې د جرمني بایرن مونیخ د ایټالیا له انټر میلان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. د دې اتلولۍ په ترڅ کې نن هم د کوارټر فاینل دوی لوبې ترسره کیږي، یوه د اسپانیا د بارسلونا او د جرمني د دورتموند ترمنځ ده، بل یوه د فرانسې د پاریس سن جرمان او د انګلستان د آسټن ویلا ترمنځ. نننۍ لوبه د شپې 9 بجې پیلېږي.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته ډیری موسیقاران په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. په دغو کې یو شمېر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پېښور ته راغلي دي. په نشتو کې افغانستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر سخت پریشانه کړی دی. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال وسیم سجاد پر راپور کې.
افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزې هلې او د موسیقۍ د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک आवाज نه اوري، نو په یوه چیز یاتر کسان چې هغه بس اساسي لارو وسلارو څه مسله وته نه و، چې مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی، او نن سبا مونږ حق هم تلین شو ولتن زمونږ کاروبار وطن کې هم لیکي.
دل تب پی خور که ناخستم اوز هم ده پختو ده جبه ده پار آغا زمین مساعده ده سلی کارو که افغانی موسیقی تا کارو که پی خور که او ده امکانات پا غرب که نیشته.
جون دیر سخته دیر با مشکل بانده تیریگه، او من غورو چی او ملک اوشی چی کم از کم زمون بچان خواهر خبال سبق آرام بوی تینشن نوی سمسانه نوی ده غیر سباید پوره وی.
نو دا زیان اوریدل دی چې مونږ ته ډیر خفن کاران زمونږ غربي هیواد ته لاړل، چې زمونږ ډیر لوی تشه پاتې شو.
دا پیښور قصقوانی بازار د دې کوسینه د مدور راسي د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوی دی. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزیدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د قصقوانی بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپله غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډیری افغان موسیقاران پیښور ته کډه شوي دي، ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته پیښور ته کډه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پیښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدېو کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقی موسیقی دی، یو غربی موسیقی دی، یو افغانی موسیقی دی، چی بلکل اگر افغانی موسیقی دی دوار موسیقی نا بلکل جدا دی. لکه در لوگر موسیقی شو در افغانستان در شمال در سمت موسیقی شو در موسیقی چی اونگلی در گوره در پیخور که منی در موسیقی در پلاهور که منی در چطول شرق که دی در دی که منی در غربی که منشتا اگر بیل موسیقی دی اگر موسیقی پا ختمی دو دی در دیل خاطره چی در لوگر موسیقی که زمونږ بیل آلې د موسیقۍ دی، لکه په هغې کې تنبور، رباب، باجا، ډولک، سرنده، که دې نه یو شی تاسو اوچت کوي آخوا ته کې دی دغه ګروپ خراب شو، دا ګروپ څه نه شي کولی، نو هغه ګروپ اوس خراب شوی. مونږ یقین وکړې چې یو ګانې دپاره مونږ تنبور لټوو. تنبور د موسیقۍ یو ډېر ښه آله ده، نو په آل پېښور کې تنبور نشته. تنبور نشته، نو داسې وګڼې چې دا یو پکې نشته چې دا بل پکې نشته چې دا ختم شو. کنه
فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک وروسته سخی پیښور ته کډه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کے مشکلات کو بس نظر سے ہوئے کم جنہیں ہوئے کہنا مشکل یو خانہ نہ دی ہر خانہ دیں کم از کم داد ریو ملک سے ہر یو ملک بھی سی ذہنوں نے آرام سے ہر یو معشوم اگر اخبار پر والے حق میں کہنا سی مونگ ورتا ہے ایجوکیشن سسٹم برابر کو سی اخبار ایجوکیشن ہوئے سبق ہوئے تحصیل ہو کے
سکندا ضرورات نرم سکندر سراشتا حکیم ودکی گما ما جندر سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته د جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته د جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
ورست روزی ورست روزی ما تا با خلق لفت نرا کو ما تا با خلق نکتل زد تو صادر کو سے پھٹ گر زیدم را گر زیدم نو اگر چھ ما تا اس نہ ویلی خوز پخپل پیدم چھ چوک میونی پیجنی یا یو کال پات شما کال نو ورست تی خور کرال
سازون از من تول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پتکلی وو رباب او مطلب د میوزیک خو نه خو زمونږ فن دی سره زمونږ شوق دی او مینه دی او دا زمونږ کار دی کسب دی. ده هغه مونږ بیسمن بیتا خانه کې مونږ پتکلی وو هلته هم بس هغې ټول بس کورونه تلاشي وشو چک وشو چې تاسو ته رسېدی بس هغه خسې ژوند وو بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو بس هغه څیزونه مات شو خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینی غربي هیوادونو ته د تک پته مدي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینی افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا تر څنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
او موږ لپاره دلته ژوند ډېر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ دغه استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم دا کله پورې کم از کم دا یو رشا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي. او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایې دي مشکلاتونه نرمي دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مساعد کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه د ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا
د سخی او ولی رقم ډیره هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکي او افغانستان ته په زور د ستنیدلو د ویری سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند او افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د ښه خبر اوریدو په انتظار دي.
سمندر سراشتا دیورانو رانو لارتا سمندر سراشتا حکیم ودکی گما ما جندر سراشتا حکیم ودکی گما ما جندر سراشتا سکون تا ضرورت لرم سکندر سراشتا
د آزادی ملما
دا زده رادیو قدر من اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالم او دا زنده ملما پروگرام ته مو خره خلاص وایم. نن را سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمرنې زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلا په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو سلور کاله می هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تلو شوی یم. هغلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څه انګیزه په تاسې کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شدا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت کې چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوری دوره کې وطن سره د مینې ډېر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډېر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفیدی. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي دی او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تکو تلاش شروع کړو او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړو.
د خونځي په اړه ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بالاخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما ځینې داسې شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساینسي مضامینو کې تکړه وي، هغه ښه زده کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا دې سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړېږي یا ژورنالستان ورنه جوړېږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاد ادبیات وایي. تاسې مکتب کې کوم مضمون خوښېده؟ کوم مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پوښتنه ده. یو خو موږ تاسې تعلیمي نصاب چې دا ډېر جالب او ډېر پراخ او وسیع او په ګر چې د مطالعې دوره کې زده کول سخت دي خو وروسته سړی بیا په پایله پوهېده چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډېر خوښ و چې یو فرموله حل کړم او تر څنګ د استادانو او د هغه وخت د میډیا او دغه له وجې دا تاثیر را باندې و چې باید مونږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېرې پریکټیس کړو یا خوند ترې واخلو چې کله یې لولو. نو ټولو فیلډونو کې و زه په عبدالوکیل لیسه کې په نهم صنف کې وم، ما یادېږي چې مونږ به د تاریخ او د جغرافیې او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه بحثونه کول، هغه نه به هم خوند اخیسته. خو زه اول نمره وم، بیا وخت سره نو د ډېرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بالاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل، یو نیم به داسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډېر نه راکوو، ځکه ما به وی چې صحیح ده دا قصې وکړلې ټول جگ نه ډکې دي. یو ځکه هم داسې چا نه دي ویلي چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل شی جوړ کړي، بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اخیسته د مکتب دور کې.
یادم وکړه چې اول نمره وي، یعنی هیڅ ناکام شوي نه یاستئ یا مشروط شوي هم ناستئ؟
نه، مشروطي او ناکامي خو ډېر لرې وه، بېخي په ژوند کې ما نه ده تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي که نه، ولې چې ګوشنګي دې کوله چې ما نه مخکې نشي نور کسان؟
دا مسله جالبه وه، ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوه او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکړم، ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا به وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکارېده په هغه وخت کې، حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار. نو نه مې نقل ورکوو نه مې غوښته.
درسي سکیجول په اړه دې راته ووایاست، د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلې، څو ساعته دې مستي کوله، کار دې کوه نه دې کوه؟ ځکه هلکان ته عموما په افغانستان کې د کور نفقه مې اوسې ورتر غاړې وي، زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي، د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورتر غاړې وي. تاسې څه کول کې؟ یوازې درس ته مو وخېستې و که نه کار مو ورسره کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم، یو خو مونږ کورنۍ ساختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې وم لکه دویم اولاد وم د کور، نو د کورنۍ کارونه نه هم بېغمه وم، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروفه وم.
یعنې په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس ولې؟ درې، څلور، پنځه؟
ما روټین داسې و چې مونږ تاسې افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شو، 12:30 بجې به تر کور ته راورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا د لمانځنه پسې تېر 2 بجې 2:30 3 بجې به مونږ کم کور شروع کېده، هغه به مټن که، او هغه نه بعد 5 بجې 6 بجې هلته افغانستان کې به داسې مازیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسخوتن مانځنه بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به وایي چې تر څو همدغه هلته سره ودو شو، ودو به شو، سترګې به هم پټې شوې. نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټ وي یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي، دغه مسایل بیا ساعتونه وچو، بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و، 15 ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې و، کورس به هم پاتې و، بس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پسې جره کده راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه؟ ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
مونږ په ننګرهار لیسه کې و چې څنګه نوی فارغ شو، بیا د ننګرهار د معارف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا 15 نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې وه د 3 کلنو په هغه حساب باندې و. نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واخیسته، البته د خاري لیسو، او په هغه لیسه کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معارف وزارت د یو معین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده هم پکې دا وکړله چې مونږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف هیوادونو بورسونه دي، او بیا هم هلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده، د انګلیسي ژبې او په هغې کې کامیاب شوم، او سره د ملګرو بیا مونږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړئ انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه ټکنالوژي نوم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور انګلیسي پوهېدل چې دی دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاید یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافی نه و چې موږ زده کړو. نو اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیات هم فوکس کوو. نو د ټکنالوژۍ لپاره دا لازم ژبه ده. که تاسې نړۍ کې اوم ګورئ، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژۍ د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او تاسې کامیاب هیوادونه هم که وګورئ، که هند هم ټکنالوژۍ کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان هلکان بچول له 15 میاشتو، شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول. موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې، زوما نور ملګري ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی له وجې، او زمونږ سیستم د پراخه فوکس له وجې هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان وي او په سپېسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغو خلک، خو موږ لپاره نوي په دې چې هغه اصلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو هلکان به موږ نه لږ ډېر تکړه ول. د هغو نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسې چې کوم نظام تعقیبو، فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکیې سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم برټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژۍ نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژۍ پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژۍ نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دي، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژۍ پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې یاره دا پرستامول زما د طبیع لپاره تداوي ده. نو دغسې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو نه ډېر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسوي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فری لانسر پریوزي، یو چا ته ډیټابیس جوړوي، یو چا ته ویبسایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغو ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی دا عموما داسې دی چې څوک پرې ډېر باور نشي کولی، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولی شي چې د خپلو خپلوانو نه چې په خارج اوسي هغو نه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي. همدغه
پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یوی کولی شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی ورته ډېر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډېره ده، خو کورنیو ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډېره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسو موده مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خپره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله، دې په ځای چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي هغه نیسي بندي کوي، وایي چې ته ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی، او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې دی کېدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند ته روان کړي.
تاسو خو په هند کې درس ویلی دی، په افغانستان د نن دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه مونږ چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېر استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولای شم چې ځوانانو ته هلته ډېر مسایل جوړېږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسو قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ کې سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ته ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چېرې یو څوک غواړي ځان نه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابروي تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې ده په نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل هم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابروي چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بېخي روان.
اوس چې تاسې د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کوم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولی شي او څه تغیر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کوم ټانچه د نظام چې دا داغې پاغې کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیسټ ډیټا انټری والی نیٹورک کوچنی انجینران چې په ډېر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا هومره حد کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډېر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټیکنالوژي ځانونه وروزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم. د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19 او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو ښه شپږم جوړ کړی.
څه ښه پخوالی شي ونه وایي چې مثلا چپس ښه پخوالی شم، یا ونه وایي چې هغه رومیان ښه پخوالی شم، هغه خواړه مثلا وریجې پخوالی شي، مثلا بریانی پخوالی شي، روش پخوالی شي.
او وریجو کې ډېر خنه ما او دا واړه اشپزیان یې ځنه کوم. عموماً ما سره چې ملګري د هګې او دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
واړه واړه اشپزی کوي، هغه نه کوم چې روش کړای چوپانې دغه شی نه جوړه خو.
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیو ښه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څوک کار کوي، کله کله تیروتنې له سړي کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دې وایي چې ستا له ذهنه نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعاً کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي، دا یو سخت کار دی. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعار وو چې موږ به ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو، اسانه کوو به او هر چا ته به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړو د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کار و چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغې کې ته پښتو ژبه امپلیمنټ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپله عامیانه ژبه پرووایډ کې. نو بیا بالاخره له ډېرو سختونو وروسته موږ کولای شو چې پښتو ژبه په خپلو سافټویرونو کې داسې امپلیمنټ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې راشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو، او جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډېر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس هم 99% پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغسې نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیانو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان دننه لري، په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېره اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده، وایي دې څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم، په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پاملرنه چې زه یې ګورم، د افغانستان د ټیکنالوژي د پوهنتونونو ډیری استادان ووتل، د پوهنځیو تعداد د ټیکنالوژي ډیر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټیکنالوژي لمنه نیسي. نو کوشش پکار دی خپلو هغو خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسیږي، تاسې ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغو جوړ کړی شي، شته دی لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسې په دغه کې د هغو ادرسونه استفاده کوي، او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم که ډېر پروفیشنل نه چې تاسې د یو شاپیفای سټور پکې وچلوئ، یو امازون بزنس پکې وکړه، ډراپ شپنګ پکې وکولی شئ، یا فری لانسنګ وکولی شئ. کوم چې پاکستانیانو، بنګلادیشیانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسې هم وکولی شئ. نو دا به ډېر ښه کار وشي، یعنی هغه د ژوند د بوج نه به هم لږ ذره دا اوږې سپک شوي.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان، ژوندی اوسئ.
هیله کوم، ډېره مننه.
خپو هیگه چه بربادیم، اوس ده درد کور بنیادیم، لاس می پور تکی پهت کی زمر هم جلال آبادیم، یارت چه پکی نئی دنیا خاد از نا خادیم، ده جمعه وزونو زکا ماوی زبتا تیادی ما تانا فکر چر تکڑے زبهم دچا اولادیم، تیرا شیخی گرکی میں واخلی زبهم حقا پریزادیم، پلر مال منو مورکو یو دعایم خوزبادیم، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ، کارو تاوزا حسیخ، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا،
چشمانو تا مخیو سر غلازه دمرا بخ زما حساس سنگی ده غوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه